سلامونه وخت د غرمې 12 بجې سوینند خالی ورځ د 2014 میلادي کال د دسمبر 10 نیټه ده د مشالېډو د نن ورځې په یو بل غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ او شاهین بنرای هرکلی کوو هله د روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه چیرنی او مرکی ولرو د پاکستان سیمې او نړۍ متواتو ته کتنه کوو په دومنی مایکی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو وړاندې کو په فایل کې به شاهین بنرای خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشهړم به د وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا په بنو کې نه پیژندل شو وسلوالو د کالج یو استاد تختولې دي په پاکستان کې افغان سفیر ویلي بیل افغانستان او پاکستان د منځنۍ اسیا دروازه نشي جوړېده او د اسلامي دور ډلې یو مشر په شام کې د بی پایلټ امریکایي الوتکې په برید کې وجل شوې ده د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا په بنو کې نه پیژندل شو وسلوالو د کالج یو استاد تختولې ده چارواکي وایي د بنو کالج د کمپیوټر ساينس استاد پروفیسر سعد الله خان د زیارت په ورځ د کالج د مخینه په موټر سایکل سپرو کسانو تختولې ده د پروفیسر سعد الله خان ورور حضرت امین مشال لیډو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د هغه د ورور درکته ولګي
یونی ما باجې پورې د کالج نه اوټ شوی دی او پانه بعد پتا نه لګیږي چې دای ودره شهر تللی دی میز د حکومت او د کالج سره نن ټول ارس پدا تیرا کړه هغه چې کیم د سی سی ټی کیمرې فوټیج دی هغه مو چیک کړل د کالج نه واته دی کنن هم د دو موبایل ان شوی دی او د کور طرف نه دتا رنګی نه تلی خو اوس د حکومت نه دا چې یاره مثال د لوکیشن ویر اباوت چې دا مشتملی مشي او میز د کور ول د پریشانی ختم
د پروفیسر سعد الله خان د تختونې پر ضد پرون د کالج استادانو او زده کوونکو احتجاجي مظاهره هم کړې دي په پاکستان کې افغان سفیر ویلي بیل افغانستان او پاکستان د منځنۍ اسیا دروازه نشي جوړې ده تیر مخام مشال لرو سره په ځنګړې مرخه کې حضرت عمر زخلوال جته کړې ده کچري پاکستان په افغانستان کې سولې راوستو ته پام کړی وي نو نن به د پاکستان اقتصادي وضع ډېره ښه وه
مونږ پویو پاکستان هم باید پوه شي نن باید په پاکستان کې اقتصادي وده یا رشد دا به دو چند دغه سوي چې وسته کچیر په افغانستان کې امن وي کچیر خي اړیکی وز مونږ ترمنځ خي اړیکی چې د خلکو په منځ کې شته مګر د ادارو په منځ کې نشته د خلکو غوښتنه هم په پاکستان کې د خپل حکومت نام ده چې داسې پالیسی غوري کې چې هغه په افغانستان ته امن راوړي او په افغانستان کې هم دا ده چې داسې پالیسی غوره کوي چې زمونږ نږدېترینه دوستي چې کوموي هغه د پاکستان سره وسی
حضرت عمر زاخل ول ویل هلی لري چې د سیمې د پرمختیا لپاره باید سیاست او تجارت له یو بل بیل بیل وګڼل شي په داسې حال کې چې نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ منځل کیږي د بشري حقوقو دفاع کوونکي وایي پاکستان کې په تیرو دریو کلونو کې 2000 خزې د غیرت په نوم وجل شوې دي د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې دغه پیښې ډېرې شوې دي
دا 2000 شمیره لټول پاکستان ده د غیرت په نامه وجنې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې رپورت شوې دي البته په بلوچستان کې د میډیا د رصد نه لرلو له وجې له هغه ځای مونږ ته سړي راپورونه نه دی راغلي
بلخو په افغانستان کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین نن وروسته ورځ ده د خزو چارو وزارت د زینو دولتي ادارو او نورو بنسټونو په مرسته د خزو په وړاندې د توتريخوالي د مخنیوي په هدف دغه کمپاین پیل کړی و د بلوچستان په کلیوالو سیمو کې د مرستندوی ادارې بی آر اس پی چارواکي وایي په دې صوبه کې په سلو کې یو اویا کسان د غربت تر کرخې لاندې ژوند تیری پرون په کوټه کې د بی آر اس پی د سوري لاندې په یو غونډه کې په بلوچستان کې د غربت په لاملونو خبرې شوې دي په دغه مهال مشال لیډو سره په خبرو کې د مرستندوی ادارې مشر نادر ګل بډیس وویل
پدې کې بلوچستان یو اویا فیصد آبادی چې کوم ده غریبان دي ترګر دغه ټول وجوهات چې بلوچستان 3,30,000 کیلومتر رقبه ده او پدې کې آبادی چې کوم ده صرف 98,00,000 آبادی ده 9 کسان په 1 کیلومتر کې اوسي نو دا دونې سکاټډ پاپولیشن دي چې د تر دوی رسیدنګ چې کوم دي سوشل سیکټر سرویسز دي یا د لایولیهود چې کوم سرویسز دي هغه په دوی اصلا ډېر ګران کار دي
په دې غونډه کې د حکومتي چارواکو تر څنګ د اروپایي ټولنې د ادارو مشرانو د مرستندوی ادارو استازو هم ګډون وکړو د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره د اسلامي دولت ډلې یو مشر په شام کې د بي پیلټ امریکایي الوتکې په برید کې وژل شوی دی. امریکایي پوځي چارواکو د دې تایید کړی چې ابوبکر الحکیم د نومبر په 26مه په روخه کې وژل شوی دی. الحکیم هغه څوک دی چې په 2015 کال کې په فرانس کې د شارلی ابدو طنز ورځپاڼې د دفتر په برید او یو شمېر نورو ورته حملو کې لاس درلود. د داعش لپاره په نړیواله کچه تبلیغات هم کول. 33 کلن الحکیم تیونس اصلا فرانسوی دی. د هالند پولیس وایي په روټرډام ښار کې 1.5 کلن سړی په ترهګرۍ کې د لاس درلودو په تور نیولی دی. پولیسو د تلاشۍ په وخت کې د دغه سړي له کوره 1 کلاشنکوف، 4 کارټنه غیر قانوني چاودیدونکي مواد، د داعش سختدریزې ډلې بیرغ، ګڼ موبایل ټلیفونونه او سباندې $1600 موندلي دي. د هالند څارنوالانو په یو اعلامیه کې ویلي دي په دغه سړي د کوم ترهګر برید د پلانولو شک کیږي. د دغه مشکوک کس د پیژندلو په اړه لاسنه دي ویل شوی. سپینه مڼه وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغو انټرنیټي بریدونو د تحقیقات حکم ورکړی دی چې د امریکا د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې شوي دي. واشنگټن د دې بریدونو تور پر روسیې لګولی دی. سپینه مڼه وایي ولسمشر اوباما د امریکا د استخباراتو ادارې ته حکم ورکړی دی چې مخکې تر دې چې د جنورۍ په 6مه د جمهوري ریاست پرېږدي، ده ته دې په دغه اړه راپور ورکړل شي. د اوباما ځایناستي منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ شک لري چې روسیې به په دې سایبر بریدونو کې لاس لرلی وي. د دې انتخاباتي مبارزو پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه هم کړې وه. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مولا شاهین بنیر واوریدل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. نامعلومو کسانو د بنو کمپیوټر ساينس استاد تشتولې او زده کوونکو استادانو احتجاج کړی دی.
نمیر را دے گورنمنٹ ناو جکیم نورا سیکیورٹی ایجنسیز دی ایدہ را برپور مداش اپیل کی چی دی دا مداش دا نظر را دے میر را پروفیسر صاحب بلجاب
کی پا اسلام آباد کی افغان سفیر وائی پاکستان پا افغانستان کی دا امنیت تراتلو پرتا دا منزنی آسیا لبازار را گٹا نسی پورتا کولائی
نن باید پا پاکستان کی اقتصادی وادا یا رشد دا باید دو چند دا غصو بی چی وست دے کچیر پا افغانستان کی آمن وے کچیر خی اڑی کی وز مونتر منزا
د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوندونو جمع اسلامي او تریک انصاف ترمنځ د سکولونو پر نصاب اختلافات راپورته سوي. کارپو وايي په صوبه کې نصاب سیاسي شکل اختیار کړی دی. دی د پخوایو مثال ورکوي.
د دوو کرور په صوبه کې شپږ دېرش تلویزیون راغلي چې د هغه ماهرین تعلیم د مخ راغلل چې کله فاینل ډرافت تیار شو نو د ټولو زیاتې چیغې په هغه کې سیاسي ګوندونو والے
او په دوه منی مای کې درته اونیس پروګرام د رنگونو د نړۍ رنگونه لرو. او سم د خبرونی د پایل رپورت. چارواکي وايي نامعلومه کسانو د جمعې پر ورځ د بنو کالج د کمپیوټر ساینس استاد پروفیسر سعد الله خان تشتولې. دوی زیاتوي وبخشي د تشتور پرست پرون د کالج استادانو او زده کوونکو احتجاج کړی. تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې.
پولیس وایي د پروفیسر بازیابی یا خلاصون لپاره پولیس او استخباراتي ادارو تحقیقات شروع کړي او تما کړي چې زر باید اغواکارو د منګولو نه را خلاص کړي. نو موړه د پنځ شنبه په ورځ د کالج رخصتي نه پاس ماسپخین محل د ټاون کالج نه خپل ماشومان راوړلو لپاره وتلی وو چې د نوموړي کورنۍ په وینا د هغې وخت نه د ګاډي سره له درکه شو. پولیس وایي چې سی سی ټی وي کیمرې فوټیج یې اخستی او د کالج نه بهر په نوموړي پروفیسر پسې په موټرسایکل سپاره کسان روان شوي. د پروفیسر سعد الله خان د خلاصون په لړ کې بنو پوسټ ګریجویټ کالج زده کوونکو 13 ورځ لاریون وکړ او دولت نه د خپل پروفیسر د بازیاب کولو غوښتنه وکړه. دا غواشوی پروفیسر سعد الله ورور حضرت امین چې بنو پانتون کې د فینانس څنګه ډیپټی ډایریکټر دی وایي چې دولت ته د پروفیسر د بازیابی لپاره ګړندی ګامونه پورته کړی او د قران غړی د سختې پریشانی سره مخ شوی.
ونی ما بجې پورې د کالج نه اوټ شوی دی او پانا بعد پتا نه لګی دی چې دای و دره شیر چلای دی. میز د حکومت او د کالج سره نن ټوله رس پدا تیرا کړه هغه چې کی مند سی سی ټی کیمرې فوټیج دی هغه مو چیک کړل دی کالج نه واته دی کنن ها د دوه موبایل ان شوی دی او د کور طرف نه دتا رنگی نه تلی خو اوس د حکومت نه دا چې یاره مثال د لوکیشن وره بور چې دامش ته ملي ماشي او میز د کور ول د پریشانی ختم.
د بنو پوس ګریجویټ کالج استادانو اتحادیه مشر پروفیسر ظاهر شاوای په سره ورځ ډګ بازار کې د پروفیسر اغوا کېدل د حیرانې خبره ده.
دا ډېر عجیبهونه خبره ده. ټول شکیما د پروفیسور برادری دو دغه په میان سره مدا چې داسې د مایوسیونه له هر ځای نو میزه د ګورنمنت نو یقین نور سکیورټی ایجنسیز دي دغه را بھرپور مدا چې اپیل کی چې دغه مدا چې زر نظر د میډو پروفیسور صاحب په بجا کې اول خو د کمپیوټر ساينس او د مستر پروفیسورون در کام دي نو دای د کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ مشر خدای سټوډنټونه په سبقونه خاصه پروزي او بل حقیقت د دې علاقه سره کا سټوډنټ سی کا نور پروفیسورون دي هغه خپل زوینه مدا چې ډېر غیر محفوظ و شمرادی.
پروفیسر سعدالله خان د بنو کالج کمپیوټر ساینس څنګه مشهور او تکړه استاد ګڼل شي چې د زکونکو استادانو په وینا د سافټویر په اړه یو څو پوهانو کې دي. د نوموړي په اړه لا هم سرګند نه ده چې ولې او چا اغوا کړی. په بنو کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې اغوا او د غلا پیښې زیاتې شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په کلیوالو سیمو کې مرستندوی ادارې بلوچستان رورل سپورټ پروګرام تر انتظام لاندې غونډه کې ویل شوی په دې صوبه کې د پسلو کې یو اویا کسان د غربت تر کرښې لاندې ژوند تیروي. په غونډه کې په بلوچستان کې د غربت پر لاملونو خبرې شوی. تفصیل به له ایوب ترین واورو.
په دې غونډه کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ د یورپي یونین مشرانو او د خیر ښېګړې د ادارو استازو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. پر دې مهال وینا کوونکو وویل چې د بلوچستان په خلکو کې د غربت کچه و یو اویا فیصد ته رارسېدلې ده او د دې یو لوی علت د آبادۍ د یو بل سره لیرې والی دي. په دې ترڅ کې نور حال د بی آر ایس پی بلوچستان مشر نادرګل بړی چې صدا سي راته بیان کړي.
په دې کې بلوچستان یو اویا فیصد آبادۍ چې کوم ده غریبان دي او دا تقریبا د بلوچستان ګرد چې کوم ضلع دي کده پای شار ځینې وباسي هغه په دې کې شامل دي. تر ګرد وغټه بجلا چې بلوچستان درې لکه اووه څلوېښت زره کیلومیټر رقبه ده او په دې کې آبادی چې کوم ده صرف اتیا نوي لکه آبادی ده. نولس کسان په یو کیلومیټر کې اوسي. نو دا دوه سکیټ پاپولیشن دي چې د تر دوی رسېدنګ چې کوم دي سوشل سیکټر سروسز دي یا د لایولیهوډ چې کوم سروسز دي هغه په دوی اصل ډېر ګران کار دي. کوم غټ پروجیکټس دي مثال روډ انفراسټرکچر سو یا د اوبو په حاله باندې ډایمونه دي د دې اکونومي ګروث کې یقینا خپل یو کنټریبیوشن سره.
د ویبسټین په جواب کې نادرګل بړی زیاته کړه چې د حکومت او یورپي یونین په مرسته دوی په صوبه کې د غربت د ختمولو لپاره خپل کار روان ساتلې دي
او تر څو پوری چې زموږ کوم ادارې یا سرکار و هر کور ته ځان نه ورسي دا پښتنه نو کې چې دا د غریبي وجوهات چې څه او سره کومه غریبي ختمېدای شي تر هغه ټیم پورې غربت ختمېدنګ ډېر مشکل دی. بیا دا کورو شل کورو موږ تنظیم جوړو موږ بای کمیونټي آرګنایزیشن او بیا د کلی په سطح باندې ویلیج آرګنایزیشن او د یونین کونسل سطح باندې ایل ایس او او د دوی کار دی چې د هر کور د هر کلی څخه مسلې دي پر هغه باندې مشوره سره کوي او یو منصوبه سازی کوي یو پلان جوړ کړي چې په هغه پلان باندې د دوی د علاقې مسایل ختمېدای شي. نو دغه یو کوشش دی زموږ په بلوچستان کې او په دې کې حکومت بلوچستان او یورپین یونین مسله
د یادونې وړ ده چې بلوچستان د سونې چاندي غاز او نور قدرتي شتمنیو څخه ډکه صوبه ده خو پر دې برسېره د غربت کچه تر یو اویا فیصد پورې لاندې رسېدل د واکدارانو لپاره یو سوال دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر وایي منځنۍ آسیا ته د پاکستان د رسیدو لپاره له افغانستانه پرته بله لار نسي کېدلی. د په وینا د منځنۍ آسیا له بازاره د ګټه اخیستو یوازینۍ لار د اسلام آباد او کابل په خپلو کې ښه تعلقات دي. دا خبرې عمر زخیروال بیګا د مشال ریډیو خبریال غلام او سره په ځانګړې مرکه کې کړي دي. لنموړي څخه په سر کې د منځنۍ آسیا اقتصادي ارزښت په کتو سره د دواړو هیوادونو د ښو تعلقاتو د اهمیت پر اړه پوښتل شوي دي.
پاکستان ځانته مرکزی آسیا دروازه وای. بدون د افغانستان پاکستان د مرکزی آسیا دروازه کېدای نشي. افغانستان ځانته د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ پل وای. بدون د پاکستان افغانستان د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ پل جوړېدای نشي. په دې باید سره پوه شو. مونږ پوهیو، پاکستان هم باید پوه شي. نن باید په پاکستان کې اقتصادي وده یا رشد دا به دو چند دغه سووی چې وسته کچېره په افغانستان کې امن وي، کچېره خي اړیکې زموږ ترمنځ خي اړیکې چې د خلکو په منځ کې شته مګر د ادارو په منځ کې نشته. د خلکو غوښتنه هم په پاکستان کې د خپل حکومت هم ده چې داسې پالیسی غوري کی چې هغه په افغانستان ته امن راوړي او په افغانستان کې هم دا ده چې داسې پالیسی غوره کوي چې زمونږ نزدیکترینه دوستی چې کوموي هغه د پاکستان سره وسی. اوس نو دته عملی جامعه څنګه ورغستې
شو؟ پاکستان زیات وس چین ته ډیر دغه ور کړی، خاص کر چین پاکستان اقتصادي راهداري شي کم ده، نو په هغه حواله سره چې کم ده نو دا خو هم امکان کېدی شي چې دغه د تورخم لاره کومه ده په دغه باندې د چین اقتصادي راهداري د مرکزی اسیا سره هم دغه شي، د سنټرلی اسیا سره هم تړلې شي. نو دغه حواله سره تاسو څه فکر لرئ یا داسې د چکم لوړ پوری چارواکي هغه سره خبرې اترې کوي په دې پوی دي کنه؟
هغه ګوره زه خپل از ما مسلک اقتصاد دی، چین پاکستان د خپل ځای لري، چین د افغانستان ځای نشي نیوی. چین مرکزی آسیا ته ارزانتر لاره قطعا جوړېدی نشي غیر د افغانستان نه. پاکستان نه د چین پورې خپل کالی رسی دومره قیمت تمامیږي چې قیمت به څو چنده د هغې وي چې دې ځای مرکزی آسیا ته د افغانستان د لارې مصرفوي. نو اوس د چین نه چې بیا مرکزی آسیا ته رسوي دا به درې چنده، څلور چنده، پنځه چنده به وي، د افغانستان د لارې به یو چند وي. اهمیت د چین پاکستان ته فقط دوه طرفه رابطو په خاطر دی او دوه طرفه اقتصادي. د چین د لارې نور ملک ته وتلو دغه د قطن اقتصادي دغه نه لري، منطق نه لري.
د هند سره تاسو په دغه ایریا کوریډور خبره بل ورځ په آسیا زړه کانفرنس کې وشوله، دا ولې دغه مطلب دغه طرف ته تاسو راغلي چې یو فضايي لار په ځای د دې چې د پاکستان سره ډیره اوږده دغه پوله ده، نو دغه لپاره داسې سهار نه جوړیږي د هند او د افغانستان چې کوم تجارت دی؟
د تجارت لپاره د افغانستان تجارت د هند ته نږدې ترینه لارې، ارزان ترینه لارې د پاکستان د لارې ده. زموږ امید دا دی چې تجارت او سیاست سره جدا شي. د پاکستان اهمیت په ترانزیت کې دی، د افغانستان اهمیت په ترانزیت کې دی. که پاکستان افغانستان د ترانزیت ورنکې په حقیقت کې خپل اهمیت کم کړ، موږ مجبور یو چې لار به پیدا کړو، انګور تولیدو یو زبې هند مارکیټ ته رسوم، نو که د پاکستان د لارې نه یې نو هوایي لار به رسوم، د ایران د لارې به رسوم، قیمت به تمامیږي، بل لار به نه پاتې.
دا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال چې د مشال ریډیو له خبريال غلام غوسره مرکه کوله.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په کراچی کې د خارکشو کمی سازمان نیشنل ټریډ یونین فیډریشن د جمعې پر ورځ د کیوبا د انقلابي مشر فیدل کاسترو په یاد کې دستوره جوړه کړې وه. پر دې موقع د خارکشو بیلابیلو سازمانونو مشرانو د فیدل کاسترو په ژوند او مبارزه رڼا واچوله او ویل چې باید خارکش د خپلې بقا لپاره یو موټی سي او د محکومو طبقو حقونو لپاره مبارزه وکړي. فیدل کاسترو دوی اونۍ وړاندې د نوي کلونو په عمر کې مړ شوی وو. نوموړي په 1950 کال کې په کیوبا کې د باتیستا امریت د وسوالي مبارزې لپاره لاري لمنځه وړي او بیا خپل تر شاوخه 50 کلونو پورې پر هغه هیواد دی حکومت وکړ. د کراچي محمد عمران رپورټ راکړي.
د غونډي وروسته له مشال رډیو سره په خبرو کې د خارکه خود قامی سازمان یا نېشنل ټریډ یونین فیډریشن د اطلاعاتو سکتر مشتاق علی شان ویل چې د دستوري را جوړولو یوازینې مقصد خارکه خود ته د دې خبرې یادونه ده چې د دوی پټولنه کې هم لوی لوی خلک پیدا شوي چې نن ټوله نړۍ هم د اغوی په فکر د طبقاتي نظام پر ضد د مبارزې ملاتړ کوي.
په دنیا کې ترکمه پوری د یو انسان د لاسه د بل انسان استحصال شته دی، نو د سوسیالیزم د مارکس او د لینن د دې اتلانو ضرورت په همیشه وی چې کله دا طبقاتي نظام ختم شي نو بیا به انسانیت د خپل فلاده لپاره سبل لاره.
د جی ایس این محاز ګوند مشر عبدالخالق جنیجو ویل چې فیدل کاسترو د ځوانانو په مرسته په کیوبا کې انقلاب راوست او موږ ته هم دا پیغام پرېښو دی چې کوم زورور خلک دي د هغوی نه د ویرې پر ځای باید د هغوی مقابله وکړی شي او هم داسې خواري کخ یا ښکته طبقه خپل ځان او خپل ژوند بچ کولی شي.
انقلاب اور جدوجہد کا جو پیغام ہمیں ملتا ہے
دیوائی دا غد مبارزی او انقلاب چی کم پیغام مونگ تا ملاوی گی ہم دادے چی کم زورور خلق تی دا ہوئی پستر گو کس ترگی ملاو کے ور سر مقابلو کے او ہم دا دی دلاری تاسو اگوی تا ماتے ور کولے شے نچی دا غد سر ملگری شے یای دا مفاداتو دا سوری لاندے مبارزو کے پاکستان تا ہم دا فیدل کاسترو دا فکر ضرورت تے زکا چنن دا حیواد دا نڑے پا غد دا گتو دا شمیر یو سو حیوادونو کشمار لکی گی چرتا چی دا بیلابیلو شننو ترمخا ظلم جبر لوگا ناروختی پلو اشمیرہ کے موجود دا
جتنے بھی آتے ہیں وہ سب یہ بتاتے ہیں.
ونڈ ویناوال ویل چې فیدل کاسترو په خپل هیواد کې د سامراجی قوت پر ضد او د خواریکو خود عملاتړ علامت ګڼل کیږي او په پاکستان کې هم د داسې یو سیاسي سازمان یا ګوند ضرورت دی چې هغه د خواریکو خو زنانو او محرومه طبقو نمائندگی وکړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
امن، مینا او ورورولي.
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی راغ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان څخه په خواره ځای خور دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د خبر پښتونخوا حکومت غواړي د پرایمري په کچه د سکول په نصاب کې ځینې بدلونونه راولي. بلخوا د جمع اسلامي مشران وایي تحریک انصاف ورسره په نصاب کې د بدلون په اړه کړې وعده نه ده پوره کړې. په دې اړه شاهین بنيري رپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت غواړي چې د پرایمري په کچه د سکول په نصاب کې ځینې بدلونونه راولي. د راپورونو تر مخه حکومت غواړي چې دغه بدلونونه را روان کال عملي کړي. مشال لیډو سره په خبرو کې د جماعت اسلامي یو مخکخ مشر پروفیسر ابراهیم ویلی دی د تحریک انصاف مشرانو ورسره جمعنه کړې وا چې له نصاب بعد اسلام او نظریه پاکستان سره تړلی مواد نه لري کوي خو دغه جمعنه پوره کړې نه ده. نو موړه زیاتوي
موږ سره د تحریک انصاف معاهده لیکلې معاهده موجوده ده او هغه دا وعده کړې وا خو هغه وعده چې نه پوره کوي نو موږ خو په هغې باندې به احتجاج هم کوو. موږ به دا خبره کوو چې تاسو وعده کړې ده اوس هغه وعدې مطابق تاسو دا کار وکړي او د اسلام مواد د نظر پاکستان مواد چې کوم مشکلې شوې دي هغه دې بیا په نصاب کې شامل کړي.
په عبدالولي خان پوهنتون کې د تعلیم د چارو پوه او څېړنکار ډاکټر سویل خان وایي هغه د عوامي نېشنل ګوند د واک په موده کې په هغه کمیټه کې غړی وو چې په نصاب کې د بدلون په اړه یې تجویزونه ورکول. نوموړی وایي په صوبه کې د نصاب معاملې یو سیاسي رنگ اخیسته دی.
په اخبار کې اشتهار راخره چاپ شو او هغه چې ولي کلی چې دا څونه سټیک هولډر دي په خبر پښتونخوا کې نو دې ټول ته موږ دا دعوت ورکو کچرې څوک په دې نصاب کې تبدیلی د کم مضمون د کم قسم کول غواړي نو هغه خپل تجاویز راوړي دي. د دوه کروڑ په صوبه کې شپږ دېرش تجویزونه راغلي اور هغه شپږ دېرش تجویزونه چې د غیر ماهرین تعلیم د مخې راغلل هغه کې نه استاد شرکت کړی دی نه طالب علم نه پلار او نه سیاستدان. عجیبه خبره دا ده چې کله فائنل ډرافت تیار شو نو د ټولو نه زیاتې چغې په هغه کې سیاسي ګوندونه والے.
بلخوا د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي چې دوه کاله مخکې په نصاب کې بدلون راوستل شوی و او اوس هم په سکولونو کې ماشومانو ته دغه نصاب خودل کیږي. نوموړی زیاتوي په دغه بدلون کې د جماعت اسلامي تجویزونه شامل کړي وو.
هیڅ قسم
قسم له ایس قسم له تبدیلی نشتا صرف هغه بوکس کې چې کوم غلطي دی هغه تی باسو او دا دی چې خپل هغه پولیټیکل لغه د پاره باندې نو ورکی ماته افیشلی اوس پورې ایست دی ویلې او دا صرف هغه باندې نو هدا پورې دی راغلی دی.
د تعلیم د سانګي کارپوهان وایي باید د سکولونو د نصاب جوړولو لپاره د سیاسي مشرانو په ځای د سکولونو د استادانو مشورې په پام کې ونیول شي او یو داسې جامع نصاب جوړ کړل شي چې د نوي دور د غوښتنو سره سره د سیمې د تاریخي، کلتوري، اقتصادي او مذهبي قدرونو غمازي هم وکړي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مو بجا
د مشال پنوم
پ اتمه نټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی مو بجو
سروه
پ درینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
تړون
پپاوکم پینزو بجو
په داسې حال کې چې د پاکستان له ګاونډي هېوادونو افغانستان او هند سره اړیکې لا نورې پیچلې شوي په سیمه کې نوي اتحادونه جوړې شي چې په سیمه کې چې په سمیز حالاتو ډېر ژور اثرات لرلای شي. په دې ورسې کې د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې له نورو وختونو زیاتې شوې دي. د دې تر څنګ پاکستان له روس، چین او د منځنۍ اشیا هېوادونو سره اړیکې پراخولو هڅې کوي. په سیمه کې د نوي ائتلافونو د پاکستان رول او د دې په ترګریزه جګړه اغیز دا ګولایاس په خپل ریپورت کې څرګندل دي.
د نړۍ نورو برخو په شان په جنوبی ایشیا کې هم نوي سیمایز ائتلافونه جوړیږي چې پکې پاکستان یو مهم رول لري. د پاکستان له هغه هوادونو سره چې په خوای اړیکې خې نه وي وسور سره اړیکې پر ځای کول غواړي. په اسلام آباد کې د سیمایز چارو پوها تلت مسعود وایي چې په سیمه کې هند د پخوا پرتله خپل دریس کې ډیر لوی بدلون راوستل دي او امریکا ته نږدې شوی دي چې پاکستان د دې خبرې نه ګټه پورته کول غواړي.
So obviously Russia is quite wary and disturbed about this development.
ظاهر خبر ادا چې د پرمختګ سره روس خپه دی ځکه غواړي چې نور هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي او خپل اثر نور زیات کړي. روس له پاکستان سره اړیکې پر ځای کول غواړي او په دې کې پرمختګ اهم شوی. پاکستان لدینه ګټه اهم پورته کوي. بل اړخته چین همیشا د پاکستان نږدې ملګری هیواد پاتې شوی دی خو افغانستان هند ته زیات نږدې شوی دی چې لوجه پاکستان ته ستونزې جوړ شوې دي.
کارپوتلت مسعود ویل چې سیمایز هیوادونه په دې خبره پوه دي چې پیچلو اړیکو سره حالات نشي ښه کېدی بلکې د دې زیان ټولو ته رسیږي ځکه نوې ائتلاف دا کوشش کوي چې زیات نه زیات هیوادونه له خپل ځان سره کړي. بیا پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري پروژه یو غوره موقع ده چې پاکستان ترې ګټه پورته کولی شي.
باید چې په دې کې نور خلک هم شامل شي. باید چې دا د یو بنیاد وګورئ چې په دې باندې یو نوی پاکستان یو نوی اقتصادي پاکستان په دې باندې جوړ شي. که دا شو شي نو بیا کېدای شي چې په دې کې ایران هم شامل شي او په دې کې افغانستان هم شامل شي په دې کې نور هېوادونه هم شامل شي نو دا به یو ډېر لوی ګام پورته شي په دې ټولې منطقه کې د ثبات راوستلو لپاره.
رستم شاه مومن ویل چې هند څومره امریکا ته نږدې کېږي نو پاکستان به هم هغه عمره روس او نور هېوادونو ته نږدې شي. خو نوموړي په خبره د پاکستان له افغانستان سره اړیکې خې کېدې شي د زیات کړه
پاکستان د قسمتې خپل رول په دې کې نه ادا کوي. پاکستان په دې ټول دا کې په دې نه کوي چې افغانستان ځای د عالم مشري دي صرف په دې کوي چې طالبان باندې جو واسي چې راشي خبرو ته کېنی دي چې په موږ دا کو دا به ګډا د حل لار نه ده زور باندې کسو خبرو ته کېنی ا خبرې نتیجه نه ور کوي.
په خواني سفیر ایاز وزیر په دې نظر دی چې وخت تر دو سره اهداف بدلیږي. په سیمه کې لوی طاقتونه خپل ګټي تر لاسه کول غواړي نو واړه هوادونه به خپل ګټو ته ګوري او هغه طاقتونه سره به یو ځای کیږي. پخوانی سفیر ایاز وزیر د نوی ائتلافونو جوړیدو او د دې د ترهګری پر ضد اغیز په اړه ویل
قوتونه غټ غټ راغله نو یو بل ته به څنګه نقصان رسو او همدغه خبره ده چې دوی بام نان سټیټ سیکټر ته سپورټ ورکړي دي خو بام شاید ځکه چې ځان به بچ کړي نو نان سټیټ ایکټر ایکټیویټي به ډېره زیاته خو د افغانستان سره خاص کر که زمونږ اړیکې ښې نه شي نو چې څو پورې سوله نوي شوې د طالبانو د افغان ګ
گورنمنٹ د افغان حکومت د پاکستان سره سلسله نوی خاصوی نو دومره د معاملې ډیر کړکچنه ده.
قسم کار په هن وای چې په سیمه کې سیاسي حالات ډیر بدل شوی دي او نوی ائتلافي قوتونه رامنستکیږي. خود دوی په خبره تر ټولو مهمه خبره د هوادونو ترمنز د اړیکو ده، تر سوچ په سیمه کې هوادونو اختلافات پر ځای ساتي نو د سره به ترهګری نور زیات شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ری دولسمه بجې سوي دي. شاهین بنیرای به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
ستړي مشه دی وخت مهم خبرونه. په بنو کې چارواکي وایي چې د بنو کالج د کمپیوټر ساينس استاد پروفیسر سعد الله خان د زیارت په ورځ د کالج د مخې نه په موټر سایکل سپرو کسانو تختولې دي. په پاکستان کې افغان سفیر ویلي دي بیر افغانستانه پاکستان د منځنۍ اسیا دروازه نشي جوړې دي. نوموړي تیر مخام د مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرې کولې. په داسې حال کې چې نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ مانځل کیږي، د بشري حقوقو دفاع کوونکي وایي په پاکستان کې په تیرو دریو کلونو کې 2000 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. د بلوچستان په کلیوالو سیمو کې د مرستندوی ادارې بی آر ایس پی چارواکي وایي په دې صوبه کې په سلو کې یو اویا کسان د غربت تر کرښې لاندې ژوند تېری. د اسلامي دولت ډلې یو مشر په شام کې د بی پیلټه امریکایي الوتکې په برید کې وژل شوی دی. امریکایي پوځي چارواکو د دې تایید کړی دی چې ابوبکر الحکیم د نومبر په 26مه په روخه کې وژل شوی دی. د هالینډ پولیس وایي په روټرډم ښار کې یو 1.5 کلن سړی په ترهګرۍ کې د لاس درلودو په تور نیولی دی. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغه انټرنیټي بریدونو د تحقیقات حکم ورکړی دی چې د امریکا د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې شوی دی.
دا شاهین بنیرای چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړی. داسې د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي احمد الله ورته کتنه کوي.
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف حویلی سره نږدې شوی فضائي پیښې پلټونو حکم ورکړی دی. بلخوا د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه د الوتکې پایلټ په لاک بک کې د فنی خرابۍ نه متعلق لیکلی وو. ورسپانه لیکي چې د ملک سیاسي مشورولۍ هم د پیښې د پلټنو مطالبه کوي او وایي چې کوم جهاز د اوچت پرواز لپاره جوړ نه دی نو هغه ولې چترال ته لیږلې کیږي. ورسپانه لیکي چې د پیښې د زر تر زره پلټنې مکمل کړی شي او خبر دا وي چې وزیر اعظم نواز شریف د نیټه هم وټاکي چې تر هغه پلټنې مکمل کړي شي او چې څوک هم ذمہوار دي نو هغه ته د سخت نه سخت سزا ورکړي شي. ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړې کړې شوی اصلاحاتي کمیټې په خپل حتمی رپورت کې په ډاګه ویلي چې د قبایلو اکثریت په خیبر پښتونخوا کې شاملې دل غواړي او د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په دې یو خل دي، خو ایواز جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملی عوامي ګوند د قبایلو په خیبر پښتونخوا کې د شامل دو مخالفت کړي وو. ورسپانه لیکي که څه هم د قبایلو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملېدو خبره ډیره د خوشحالۍ خبره ده، خو دې لړکې ځنې خبرې باید چې یاد وساتل شي. په کار ده چې د قبایلي سیمو ټول بې کوره شوي خلک زر تر زره خپل کورونو ته ولېږلې شي. دویما چې قبایلي زنانه په فاټا اصلاحاتو کې په اعتماد کې واخیستل شي او دا شان د بلدیاتي انتخاباتو ایجنډا دې هم وټاکل شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي د دې سره سره باید چې د اف سی آر په بدلون کې له هغه ځای د اولس سره هم مشوره وکړی شي او په دې عمل کې د توندۍ نه کار اخستل نه دی په کار، ځکه چې دا یوه ډیره نازکه مسله ده چې د ټولو قبایلو په خوخه باندې حل شي او راتلونکي کې داسې څه کړکېچ رامینځته نه شي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د فاټا زیات شمیر خلکو غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي، او دا هم حقیقت دی چې په یادو سیمو کې د تیرو اویا کلونو راهیسې قبایلي نظام نافذ دی چې له وجې سیمې د ملک د نورو برخو په نسبت شاته پاتې دي. ورسپانه لیکي چې خیبر پښتونخوا کې شاملې دو وروستو په فاټا کې به هم د آئین او قانون حکمرانی شروع شي، ترهګری قاچاق او نورو یو شمیر جرمونو خاتمه لپاره به لاره هواره شي. د دې نه علاوه ترقیاتي منصوبې، تعلیم، صحت او د ژوند نورو څانګو کې به اولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي. نو د پارلمان د منظورۍ وروستو په کار ده چې دا سفارشات دې عملي کړي شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حکومت د څار نړیوالې ادارې د خیبر پښتونخوا اسمبلی لخوا د نرشزیانو د حکومت ملاتړ پرړ کې د یو قرارداد منزورولو موضوع ته کتنه کړې ده. بلخوا سی این این ویب پانی د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر افغانستان ته د سفر پر وړاندې کې هلته د 15 کلنی امریکایي مشن راتلونکي په اړه مقاله خبره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ملیحه امیرزاده اورو.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا اسمبلی په یو خوله یو قرارداد منظور کړي چې پکې له مرکزی حکومت غوښتنه شوی چې د نرخزیانو د رای ورکولو حق باوري کړي. اداره لیکي دا په خیبر پښتونخوا کې د میشتو نرخزیانو ملاتړ په اړه یو مهم پیغام دی. په دغه صوبه کې روان کال د نرخزیانو خلاف د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دا قرارداد له مخې نرخزیان د پاکستان یوه محرومه طبقه ده او په کار ده چې دوی په باعزته ډول ژوند کولو ته پرېښودل شي. دا قرارداد په صوبه کې د ترانس اکشن کې پی په نوم د یو تنظیم د مسلسل غوښتنو له امله مخې ته راغلی چې وایي باید د نرخزیانو خلاف حملو کې زیاتوالی ته په کتو دې مسلې ته توجه ورکړل شي. بلخوا سی این این ویب پاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د جمعې په ورځ کابل ته ناڅاپه سفر وکړ. ویب پاڼه لیکي د نوموړي دغه دوره په داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې د امریکا 15 کلنی مشن د راتلونکي په اړه مهمې پوښتنې راپورته شوې دي. د اوباما انتظامی اول اراده لرله چې د واک موده ختمې دومخ کې بالا افغانستان تقریبا ټول امریکایي ځواکونه باسي. خو په دغه هیواد کې د طالبانو یاغیتوب د اسلامي دولت وسلوالو مخې ته راتلو او د القاعدې د غړو موجودیت له امله باراک اوباما دغه پلان ته څو واري بیا کتنه وکړه او بالاخره یې دغه مسله د نوي ولسمشر خوښې ته پرېښودله. دا نه ده واضحه چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه به د افغانستان په اړه څه تګلاره ولري. د وپانی په خبره ټرمپ چې د خپلې کاري ډلې لپاره کوم کسان خوښ کړي دي لاغې ښکاري چې داسې مشورې به ترلاسه کړي چې امریکا دې په افغانستان کې غښتلی رول ولوبوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د جمعې پر ورځ په شام کې د شخړو د رول لپاره یو پریکړه ته رای ورکړې ده. په پریکړه کې په شام کې بشري مرستو ته د لاسرسي او د حل په ګډون د ټولو سیمو د محاصرې د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د حلب ښار د ختیځو برخو د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات له هم روان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري وایي اټکل کېږي د حلب په ختیځ کې یو لک ولسي وګړي ګیر پاتې دي. سړی مسالې تفصیل راکړي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د جمعې په ورځ د سوریې په اړه یو پریکړه لیک ته رای ورکړه چې په سوریه کې د شخړو د سمدستي درولو غوښتنه پکې شوې ده. دغه پریکړه لیک ته 122 مثبت او 14 منفي رای ورکړل شوې. د کاناډا په غوښتنه دغه برابر شوی پریکړه لیک ته 14 نورو هیوادونو سپینې رای ورکړې. پریکړه لیک دغه راز په سوریه کې په ځانګړې توګه د حلب په ختیځ کې بشري مرستو ته د خلکو د لاسرسي غوښتنه کړې ده. روسیه دغه پریکړه لیک ته مخالفه رای ورکړه. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل د سوریه لانجې ته باید د امنیت شورا له لارې پام واړول سي. که څه هم د عمومي اسمبلی پریکړه لیکونه غیر لازم الاجرا وي خو په سیاسي لحاظ بې اغېزې نه وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور وویل روسیا د اسد رژیم او د دوی ټول متحدان چې د حلب پر ختیځ بمباری کوي د دې ترڅنګ په یو ډول نه یو ډول د حلب په ختیځ کې میشت خلک زموږ دا اوتاق په زیر سره څاري. دا رای اچونه د دې لپاره ده چې ولاړ سي روسیې او اسد ته ووایست چې عامه وژنه پای ته ورسوي. د سوریې په باب دغه پریکړه لیک ته په داسې حال کې رای ورکول کیږي چې د سوریې دولتي ځواکونه او متحدان یې د حلب په ختیځ کې د یاغنو تر ولکې لاندې سیمو پر ضد خپلو عملیاتو ته ادامه ورکوي. خو تر دې مخکې روسیې اعلان کړی و دغه عملیات د دې لپاره درول سوي چې ملکیان وکړای سي له دغو سیمو ووزي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر ویان روپرت کول وایل د جمعې په ورځ په جنیوا کې وویل موږ ګومان کوو د حلب د ختیځ په هغو سیمو کې چې د اپوزیسیون د وسلوالو ډلو په کنټرول کې دي تر 100,000 زیات ملکیان راګیر پاتې وي. ګومان کېږي 15,000 نور کسان توانېدلي چې د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته پناه یوسي. خو ښاغلي کول وایل وویل دا ډېره سخته ده چې معلومه سي د حلب په ختیځ کې دقیقا څو کسان راګیر پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسی سیال سترګیلا وروف ویلي چې نن شنبه به د روسی او امریکا پوځي ماهران او ډیپلوماتان په جنیوا کې سره جرګه سي او د حلب وضعیت به ارزوي. دوی ویلي چې هڅه به وکړي له حلب څخه د ملکانو د وتلو لپاره پر یوه موافقه سره سي. د خبری اژانسونو په حواله د سوریې دولتي ځواکونه توانېدلي په وروستیو اونیو کې د حلب د ختیز 15% برخه له یاغیانو بیرته ونیسي. یاغي وسلولو پر دغو سیمو له 2012 میلادي کال راهیسې ولکه ټینګه کړې وه. د سوریې کورنۍ جګړه چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوې تر اوسه په نتیجه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي.
سالی محمد سالی او د سالی محمد سالی یو بل رپورټ او هغه دا چې د افغانستان دفاع وزارت له افغان ځواکونو سره د امریکا متحده ایالاتو د پوځي همکاریو د دوام د دشمنی هرکلی کړی. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر پرون په کابل کې وویل چې واشنگټن به افغان قواوو خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي. افغان پوځي چارواکي وایي د امریکا د پوځي مرستو دوام به په افغانستان کې د ترهګرۍ او سختګرۍ جوړولو د ناکامۍ سبب شي. سالی محمد سالی ته به غوښتو.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزیر د هغو څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلې دي واشنگټن به د خپل استراتیژیک شریک افغانستان د قواوو ملاتړ ته ادامه ورکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال بریډ جنرال محمد رادمنش له ازادي رادیو سره په خبرې کې ویل چې امریکا غواړي په راتلونکو کلونو کې د افغانستان له هوایي ځواک سره هم خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي.
غواړي چې په افغانستان کې هوایی قوا، انجینری او همدارنګ تیزغرواله، توپچی او استخبارات ټکنالوژي لا پیاوړی شي. او په دا پیاوړی توپ کې مونږ کولای شو چې په افغانستان کې او په منطقه کې خپل حق مسؤلیت ادا کړو، چې وکولای شو تروریزم په افغانستان کې ناکام کړو، خپل آیندګانو ته زیری ورکړو چې افغانستان د صلح او بهتر ژوند شاهدان ووسیږي.
د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر پرون په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو کانفرانس کې را څرګند سو. دی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې ویل کیږي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ شایي په خپل بهرنۍ پالیسۍ کې د بدلون راوستلو سره له افغانستان خپل پاملرنه کم کړي. خو د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر افغانستان د امریکا ستراتیژیک ملګری وباله او وی ویل چې له افغان قواوو به د واشنگټن ملاتړ دوام پیدا کړي.
The United States presence continued support to Afghan
لا افغان ځواکونو او افغان حکومت سره زموږ له ستراتیژیک شراکت څخه د ملاتړ لپاره به د امریکا حضور ادامه ولري او دا څرګندوي چې نړۍ او امریکا یو خپلواک او خوندي افغانستان ته ژمن ده او وی به. لکه څنګه چې ما په جولای میاشت کې ویلی و، یو وار بیا ټینګار کوم چې موږ د افغانانو تر څنګ یو چې ځانونه یې په خطر کې اچولي او ډېرې قرباني ورکړي څو خپل هیواد د تعهد او قوت دغې مرحلې ته ورسوي. موږ به ستاسو تر څنګ یو.
And we'll continue to stand with you.
Reuters ajans liki da America muntakhab ولس مشر Donald Trump da khpali bahrani policy pa bab lish juziyat war kadi aw da Afghanistan pa bab ye ham ziyat sana di wayli. Khuda Afghanistan ولس مشر Mohammad Ashraf Ghani tir uni la khpal amerikai sial Donald Trump sara telefoni khabari wakri. Da Trump dali wayli che dwar mashrano da tourism porandi da gadi mubarize par dawam bahas wakr. د محل په افغانستان کې نږدې 10000 امریکایي سرتیری دیره دي چې افغان قواوو ته سلام مشورې ورکوي او د سختریزو وسلولو پر ضد په ځینو عملیاتو کې هم برخه اخلي. د افغانستان په 15 کلنه جګړه کې څه باندې 2200 امریکایي پوځیان وژل شوي او پر دې جګړې په میلیارډونو ډالر لګول شوي دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
په نړۍ کې د تیلو پیدا کونکو هیوادونو غونډه په آسټریا کې کیږي. په دې غونډه کې لوی هیوادونه ګډون لري نه لري. د دغو هیوادونو ترمنځ د تیلو پیداوار کې په کمی راوستو اختلافات دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ جوړ کړی چې ګل آیاس به وړاندې کړي.
چارواکي وایي چې په نړۍ کې د تیلو پیدا کوونکو 1400 لوی هیوادونو کې تر نمای نه کم هیوادونه د دسمبر په 10 نیټه په غونډه کې برخه اخلي. اوپیک هیوادونو اعلان کړی و چې د تیلو پیداوار کې به کمی راولي چې د تیلو قیمتونه کنټرول کړي. بلخو د اوپیک نه بهر هیوادونه د تیلو پیداوار کې په کمی راوستلو باندې رضا نه دي او په دې اړه یې ژمنې هم نه دي کړي، خو یوازې روس په سرګند ډول د تیلو په پیداوار کې د کمی راوستلو خبره کړې وه. له اوپیک ټولنې نه بهر هیوادونو روس، آذربایجان، قازقستان، عمان او مکسیکو په ویانا کې کېدونکو غونډه کې د ګډون فیصله کړې ده. برازیل او ناروی په دې غونډه کې برخه نه اخلي. عمان او آذربایجان هغه هیوادونه دي چې د تیلو پیداوار کې د کمی راوستو باندې صلاح شوي دي. خدای نه د واضح کړې چې په څومره مقدار کې به کمی راولي. قازقستان ویلي دي چې تر اوسه یې فیصله نه ده کړې چې څومره کمی به راولي. بلخو د اوپک مشر محمد السدا تیره میاشت هیله ښودلې وه چې د تیلو په پیداوار کې به کمی راوستل شي، خو د اوپک سرچینې وایي دا ژمنې به سرته ونه رسي. په روانه اونۍ کې کېدونکو غونډې مشري به د روس د توانایي وزیر کوي او داسې امکان دی چې دا غونډه به وځنډول شي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په خوست کې د چرګړو د وسلو د ماشين او نستي چرګانو د فارمونو جوړولو کار پیل شو. د خوست کرنې د سېکټر مسولین وایي چې دا ماشين به هر میاشت 1,05,000 چرګړو د تولید صلاحیت ولري، چې په دې سره به نه یوازې خوست بلکې ګاونډي ولایتونه هم د بهر څخه د چرګړو له واردولو خلاص شي. یا د پروژې په دې وروستیو کې په خوست کې د کرنې د ودې او د کلیو د پراختیا پروګرام لخوا پیل شوی دی. نجیب الله خیل تفصیل راکوي.
خوست والی حکم خان حبیبی د کونډی د سهارا په سیمه کې چې یاد فارمونه پکې جوړیږي، په دې اړه مشال راډیو ته وویل د چرګوړو د تولید ماشین په هرمیاش کې 1,05,000 چرګوړي تولیدوي او د دې پروژو په لکه دو سر به زموږ خلک له بهره د غوښینو چرګانو له واردولو خلاص شي.
د 4,04,000 امریکایی ډالر په ارزښت باندې د هچری یا د کوچنیو چرګوړو د تولید فابریکه ده. د 10,000 نسلي چرګانو د تولید فارمونه دي چې چارې عملا پیل شوې. د دغه پروژو په تطبیق سره به د نورو هیوادونو نه د غوښینو چرګانو واردېدو له موضوع نه خلاص او ان شاء الله العزیز په نږدې راتلونکي کې به په خپل ځان متکی اوسي. دا به په یو میاشت کې 1,05,000 چرګوړي تولیدي او دغه کوچنی چرګوړي به بیا زمونږ نورو کوچنیو فارمونو ته ورکړي.
خوست والی د پروژې د اقتصادي ارزښت په باب وویل چې په خوا چرګوړي له بهر واردېدل چې وی خو پلار کې زیات درلودل او بل لوري ته به هم لوړې وي.
تر دې وړاندې زمون کوچنی چورګوړي د پاکستان نه واردېدل چې په خپل برخه کې مختلف زیات او لوړ قیمت لري، ولی د دغه موضوع او د فابریکې په ایجاد سره به ان شاء الله د غستونځ په خوست کې نه بلکې پاینده کې امیدوارم چې په نګاون ولایتونو کې هم حل وسی.
په خوست کې د کارډیف موسسه مسولین وایي چې د دې پروژې 50 سلنه لګښت شخصي پانګوال او 50 سلنه نور لګښت یاده اداره پر غاړه لري. د کرنې او مالداري رئیس سمیع الله نصرت په وینا خوستی پانګوال په ځانګړي ډول د کرنې او مالدارۍ په سکتور کې پانګونې ته لیوالتیا لري او د حکومت څخه یوازې د زمینو برابرول غواړي.
د خوست کې ډېر سرمایدار خلک الحمدلله شته دي چې دوی غواړي چې په خپل ګلالي خوست کې سرمایه‌گذاري وکړي او د دولت نه فقط د دوی لپاره زمينه غواړي چې هغه د کار زمينه ورته راوړي کې چې دا به ان شاء الله زمونږ په کرنې سکتور کې په وده کې په مثبت رول ولري او د نورو ګوندیو هیوادونو ولایتونو نه کوم چرګوړي تر راځي او ان شاء الله مخه بونیول شي او زمونږ خلک به وتوانیږي چې خپل چرګوړي خپل تولید په خپل ځای کې استعمال کړي.
په خوست کې د کرنې د ودې او د کلو د پراختیا پروګرام مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د غوښینو چرګانو سل فارمونه، د کورنیو چرګانو 200 فارمونه، د هګیو او چرګانو مجهز مارکیټ، د چرګانو کلینیک 150 شنې خونی او د شاتو د مچیو د سلو فارمونو جوړولو په پلان کې دي چې د مهال د ډیرو فارمونو د جوړولو عملی کارونه روان دي.
د نجیب الله خیر ریپورت موردی هم له دې سره د روانې غړي خبري برخه پای ته رسیدلې ده او سم وخت را رسیدلې ده. د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونه په دې پروګرام کې د ساينس ټکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدای شي. د خبرونې کوربا ګلایاستي د خبرونه تاسو مخکې هم یو ځل اوریدلې ده.
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایاز سلامونه و منه هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لره برخوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې خلای جاز کیسینی زوحل سیاری ته د خپل مشن په اخري پړاو کې داخل شوی دی. کیسینی خلای جاز لتیرو دوه سپلون راځي حلقه دار سیاری زوحل او د هغه سیاری سپوږمو ګیر چاپیر گردش کوي. اوس به دا خلای جاز په خپل خودکش طریقې سره زحل سیاری سره جنگیږي. دغه خلای جاز به په راتلونکو نهو میاشتو کې د سیاری حلقو سره نږدې تیریږي او زحل سیاری سره به د ټکر وروستو فنا شي. د دغه خلای جاز د میشن ختمېدو تر ټولو لوی وجه د هغه جاز ایندن یا خاشاک ختمېدل دي. ساینسدانان هڅه کوي چې هغه خلای جاز د زحل سیاری کومې سپوږمۍ سره ونه جنگیږي. د دوی په ان کې دي شي په هغه سپوږمو کې د ژوند اثرات موجود وي. په دې میشن کارکونکي ساینسدانان وایي چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې به کیسینی خلای جاز د زحل سیاری وریځو ته نږدې شي او دا فاصله به 2000 کیلومتره وي. په هغه موقع به کیسینی خلای جاز د خوشنما حلقو او سپوږمو تصویران ځمکې ته ولیږي. کیسینی خلای جاز د امریکا، ناسا، یورپي خلای ادارې او اټلی خلای ادارې په شریکه میشن دی او دا په 1999 کال کې زحل سیاری ته لیږل شوی وو. کیسینی خلای جاز د 2004 کال په جولای میاشت کې زحل سیاری ته رسیدلی وو. په دې میشن کې کیسینی خلای جاز ډېرې موندنې کړې وې. په دې کې د انسلډیریس سپوږمۍ کې د یو سمندر موندنه شامل وه. د دې ترڅنګ ټایټن سپوږمۍ د ځمکې په شان ده چې په هغه ځای کې سیندونه دي او بارانونه هم کیږي، خو په دې کې فرق دا دی چې په هغه سپوږمۍ د اوبو پر ځای مایا میتین دی. د چین یو ستور مزلی یانګ لی وو چې په 2003 کال کې خلای سفر کړی وو په یو مرکه کې ویلي چې خلاته د سفر پر مهال یې داسې اوازونه اوریدلي وو چې څوک ورته دروازه ټکوي. د دوی په خبره دا اوازونه نه خو د خلای جاز دننه نه راتلو او نه هم بهر. دوی چې کله بهر وکتل نو هیڅ هم نه وو. د خلای سفر وروسته هم یانګ لی د هغه اوازونو د وضاحت په لټه کې وو چې په خلا کې یې اوریدلي وو. په خلا کې د اواز د سفر کومه وسیله نه وي، ځکه چې په خلا کې په مکمله توګه د بې اوازه توقعات وي. د اواز سفر لپاره یو وسیله پکار وی لکه هوا، اوبه او یا ټوس ماده. ساینسدانانو ویلي کچری داسې اوازونه راځي دونو دا یو امکان کې دی شي چې کم یو شیز خلای جاز سره لګیږي. خو ساینسدانان په دې خبره ټینګار کوي چې داسې شواهد یې نه دي ترلاسه کړي. یانګ لی وو د چین لومړی ستور مزلی وو او په هغه هیواد کې د اتل په توګه پیژندل کیږي. په 1989 کال کې په سپوږمۍ د ستور مزلو کوزیدو وروسته همدغه شان اوازونه ستور مزلو اوریدلي وو، خو په دې اړه یې وضاحت نه ورکړی. د امریکا حکومت تر څو کلونو پورې دا خبره پټه ساتلې وه. خلای ادارې په خبره دا رادیو انټرفیرنس یا مداخله کې دی شي نه چې خلای مخلوق. د ناسا ادارې په سو مشینونو کې داسې اوازونه ریکارډ شوي ول. په فرانس کې یو کس ته په میراث کې ملاو شوی کور نه تر 100 کیلوګرام نه زیات سره زر موندلې دي. د فرانس په ایرو یو کس اخار کې یو کس ته یو کور په میراث کې ملاو شو. نو د هغه کور په دیوالونو، غسل خانو او د کور په هر کونج کې سره زر پټ کړل شوی ول. هغه کس د ټول کور لټون وکړو نو د سرو زرو 15,000 سکې، 2,000 سرو زرو خښتې او د سرو زرو نور شیزونه ترلاسه کړل. دا کور په 1906 کال کې اخیستل شوی وو، خو دغه سره زر د کور مالک ته نه دي ملاو شوي، ځکه چې د فرانس د قانون تر مخه په هغه دولت مته ټیکس نه دی ورکړل شوی. نو هغه ټول سره زر حکومت په خزانه کې جمع کړی دی. د نړۍ تر ټولو ګران پیشو کارا کټ په روس کې خرڅ لپاره وړاندې شوی دا چې به یې 15,00,000 روسی روبل یعنی 23,00,000 پاکستانی کلداری دي. په نړۍ کې د دې نسل دیش پیشوګانې دي. وایلډ کارا کیل نومي لوی پیشو په قدیم زمانه کې د بادشاهت او د شان او شوکت علامت وو. د هغه پیشو وزن به 40 کیلوګرام وو او اوږدوالی یې 40 انچه وو. اوس د فلمي نړۍ خبرې. نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم فینټاسټک بیسټ اینڈ ویئر ٹو فائنڈ دیم په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 500 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم موانا دی چې د 100 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ډاکټر سترینج دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې شاوخوا د 600 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار شاهروخ خان نوی فلم ډیر زندگی په لومړي نمبر دی. که څه هم د شاهروخ خان نوی فلم یوازې په 1200 سینماګانو کې نمایښت لپاره وړاندې شوی وو، خو دې فلم په لومړي ورځو کې ریکارډ کاروبار کړی دی. فلم ډیر زندگی په هند کې د 500 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سانسی دی چې د 2.5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم عدل ہے مشکل دی چې د 1,02 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما وتیلی اداکار ډینزل واشنگټن نوی فلم فینسز مکمل ټریلر خپور شوی دی. دا فلم ډینزل واشنگټن په خپل ډایرکټ کړی هم دی. په فلم کې مشهور اداکار کیولا ډیوس هم کار کړی دی. دا فلم د مشهور لیکوال اگست ویلسن پر سټیج ډرامې جوړ دی. په هغه سټیج ډرامه کې ډینزل هم کار کړی وو. په فلم کې د 1950 لسیزې امریکا ښودل شوی. په فلم کې د پنسلوینیا ریاست پیټرزبرګ ښار کې د یو تورپوستي لوبغاړي ژوند ښودل شوی چې له کورونو نه کچره راغونډوي. هغه کس د ټول کور کفالت کوي او د ژوند ستونزو سره مقابله کوي. فلم فرانسیس به د دسمبر په 15مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
When I first met this woman, I saw a rose and I latched on to her. I told her, baby, I don't want to marry. I just want to be your man. Rose told me.
I told him if he wasn't a mankind, then move out the way so the mankind could find me.
That's what she told me. You're in my way, you're blocking the view, move out the way so I can find me a husband. Where Corey? I want him to help me with this fence.
He got recruited by a college football team.
It ain't gonna get him nowhere.
If he be like you in the sports, he gonna be all right. Ain't but two men ever played baseball good as you.
And what'd it ever get me? I ain't got a pot to piss in or a window to throw it out of.
Hey, Pop, can I ask you a question? How come you ain't never liked me?
What law is there say I got to like you? A man is supposed to take care of his family. You live in my house, fill your belly with my food, put your behind on my bed because you're my son. Now don't you go through life worrying about whether somebody like you or not. You best be making sure they're doing right by you.
د امریکا او برتانیا سینما په ګډه جوړ فلم دی زوکی پرز وایف لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ دی. په فلم کې مشهوري اداکار جیسیکا چیسټین کار کړی دی. په فلم کې د دوی نړیوالې جګړې پر مهال په پولینډ کې د یو چړیاګر ساتونکي کورنۍ ژوند خودل شوی. دغه کورنۍ یو شمېر یهودان له نازی فوجیانو نه بچ کړي او د دې لپاره د چړیاګر په پنجرو کې پټ ساتلی وي. فلم دی زوکی پرز وایف به د راتلونکي 2018 کال د مارچ په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
The country is completely overrun. They are forcing Jews out of their homes. They are taking us all to the ghetto.
Thousands of people are dying. The littlest of children.
We have a room. We could hide them. Bring as many as you can. What a terrible time you must have had.
د هندي سینما وتیلی اداکار عامر خان د نوی فلم دنګل لومړی ټریلر تاسو په دې پروګرام کې اوریدلی و. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ دی. په فلم کې د مهاویر سنگ چې پهلوان وی غیر معمولی رښتینی قصه خودل شوې ده. د مهاویر دوه لوریانی گیتا او ببیتا وی. مهاویر ډیر په متاثر کون انداز کې خپل لوریانی د نړیوال کچ پهلوانۍ جوړول غواړي او په دې مبارزه کې کامیاب هم شي. فلم دنګل به د دسمبر په 23مه نمایش لپاره وړاندې کیږي. د فلم دنګل نوی سندره ګلهریا خبره شوې. راځي چې دا لږ شان واورو.
बस कोच भी अच्छा हो
रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिल बहरिया मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरिया मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरबरा है या मेरा मूड मस्खरा है
एक खाने से मेडल नहीं आ जाएगी
जो जाएगा जानू ना क्यों हजार गुल मोहर से भर गई है ख्वाहिशों की टहनियां मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियां मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना
हां पापा ट्रेनिंग अच्छी चल रही है
चल यार
अच्छा चलती हूं वो कुछ सा वेट कर रहे बाय
अपना
د هندي سینما مشهور اداکار ارجن رامپال نوی فلم ډیډی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د هندي ممبئی ښار یو بدماش او سیاستدان ارن ګلاب گاوالی پر ژوند جوړ دی. هغه ته د قتل په مقدمه کې د عمر قید سزا ورکړل شوې وه. په فلم ډیډی کې د ارن گاوالی کردار ارجن رامپال کړی دی.
کیا تم مقصود کو جانتا ہے؟
کبھی نہیں ملا.
یہ بی آر اے گینگ کیا ہے؟
معلوم نہیں.
تیرے کو دگڑی چال کا راجا مانتے ہیں.
میں کہیں کا راجا نہیں.
تاڑا میں تیرے کو اریسٹ کیا گیا تھا؟
فرضی کیس میں ڈالا.
چل ریکارڈ کے لیے اپنا نام بتا.
ارون گلاب گاولی.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
د مشال پنوم
تاسو د لیکونو، برېښنالیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه.